Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه شپږ نیوی د اسد نه وشتمه او د 2018 میلادي کال د اگست شلمه. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې ز اسمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له پاکستانی چارواکو د امریکا د یو جګپوري پوځي چارواکي د غشتنې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر ترامپ وایي له خپلو پوځي مشرانو او جنرالانو سره د افغانستان په اړه موافقې ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر د جرمني پر بهرنیو چارو وزیر سخت انتقاد وکړ او د امریکا په باستن کې د نژاد پالنې ضد لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. نوموړي چې د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه لرله، پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې په کمپ ډیوید کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تېره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې، خو تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلو دا خبرې په جنوبي آسیا کې د امریکا د ګټو د ساتلو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ په جوړولو متمرکز وي. له بلې خوا پرون شنبه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل په پاکستان کې وو او د دې هېواد د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر باجوه سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګاونډیو د بریدونو لپاره استفاده ونشي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بخونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. احمد وایس برمک چې تازه د کورنیو چارو وزارت پیژندل شوی، دا خبره د شنبه په ورځ د دې وزارت د مرستیالانو، د پولیسو، د قمندانانو او د کشفي او استخباراتي چارواکو په یوه غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼې کې د ښاغلي برمک له خولې ویلي، خلک له پولیسو امنیت غواړي او امنیتي ادارې باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د کابل خلک په امن او آرامۍ کې ژوند وکوي. ښاغلي برمک په دې برخه کې په ادارو کې د مسلکي او تجربه کارو کسانو په ټاکلو ټینګار کړی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یک شنبه د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې جوړ شي. د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق د ائتلاف مهم غړي دي. د دې ائتلاف ځینو غړو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم به د ائتلاف د ملاتړو په غونډه کې برخه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمنی د بهرنیو چارو پر وزیر زیګ مار گابریل سخت انتقاد کړی. تر دې مخکې گابریل د ترکیه صدر اعظم اردوغان د جرمنی پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی وو. اردوغان پرون په دن ایزلی ولایت کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې د جرمنی بهرنیو چارو وزیر ته په اشاره وویل هغه خپل حد نه پیژني او نه پوهیږي چې د ترکیې له ولسمشر سره څرنګه خبرې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې اردوغان په جرمني کې له میشتو ترکانو وغوښتل چې د دې هیواد په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د مسیحي دیموکراتانو ګوند، سوسیال دیموکراتانو او د جرمني د زرغون ګوند خلاف رای ورکړي. اردوغان دا ټول ګوندونه د ترکیې دشمنان بللي دي. د نژاد پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن ښار کې لاریون وکړ. د بیان د ازادۍ په نوم د دې لاریون تنظیمونکو ویلي نژاد پالنې او تعصب ته اجازه نه ورکوي. پرونی لاریون په ویرجینیا کې له هغو اعتراضونو یوه اونۍ وروسته کیږي چې له تاوتریخوالي سره مله وو. اونۍ وړاندې د ویرجینیا په شارلوت ویل سیمه کې د افراطي شي اړخو او نیو نازیانو د لاریون په مهال یو تن د دې لاریون پر ضد د راټولو شویو معترضانو په ګڼه ګوڼه موټر وروست چې یوه ښځه پکې ووژل شول او څو تنه نور ټپیان شول. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د آسیایي لوبې راتلونکې اونۍ پیل شي. رسنیو پرون راپور ورکړ چې د مشروباتو دوکانونه تړل شوي او ټول الکولي محصولات د ښار له پلورنځیو ټول شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي د ترکمنستان حکومت په دې اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده صادره کړې، خو سوداګرو ته ویل شوي چې د اکتوبر تر میاشتې د الکول پلورل منع دي. همداراز د دې لوبو تر جوړېدو مخکې چارواکو په پلازمینه اشخابات کې د دې ښار د اوسیدونکو تګ راتګ هم محدود کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. خبرونه مو هم له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د امریکا د قواو مرکزی قومندان له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې وویل باید د پاکستان له خاوري د گاونډیو پر ضد د بریدونو لپاره کاروان خستل شي. ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه نهایی پریکړه کړې ده.
موږ د خپلواکۍ ورځ له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
دا ولسمشر غنی و چې پرون په هرات کې د خپلواکۍ لورځي سره په یو وخت د څرګندونې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو.
دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دغه ځمکه چې مونږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وه، مونږ لا تر اوسه ورباندې کار نه و شوی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه پریکړه نهایی کړې، د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل پرون له پاکستانی مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل. جنرال ووټل پرون شنبه د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره د افغانستان په شمول د سیمې په نظامی او امنیتی مسئلو خبرې کړې دي. د پاکستان له صدر اعظم سره هم کتلې دي. د موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال جوزف ووټل ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګوندیو د بریدون لپاره استفاده ونه شي. د رویټرز خبري ایجنسی دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې اعلامیې په حواله کړې. په ریپورت کې ویل شوی چې جنرال ووټل د شنبې په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره وکتل. محمد شفیق همدم چې په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او سیاسي څېړونکی دی وایي د جنرال ووټل دا څرګندونې پاکستان ته یو ډول نظامی خبردار دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې اعلان شوې نه ده ویل کېږي چې د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم غور کېږي. رویټرز خبري اژانس وایي وړاندیز دا دی چې که پاکستان د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو او حقاني شبکې پر ضد اقدامات ونه کړي نو د امریکا متحده ایالات به په دې اړه چې پاکستان په رسمي توګه د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد وبولي غور وکړي. شفق همدا مزادي رډيو ته ویل چې ری پاکستان د ترهګرۍ د یو ملاتړی هیواد په توګه وپیژندل شي له درې ډوله بندیزونو سره مخ کېږي. خاغلی همدا موایي
که پاکستان په دغه لیست کې شامل شي نو پاکستان د لپاره درې انداره لري یا واقعیت لري. لومړی دا چې امریکا د پاکستان لپاره جنګي افزار یا جنګي وسلې ورکوي او پرې خرڅوي. دغه وبندېږي. دویم دا چې د پاکستان سره بلایوز مالی او نور مدني مرسته کوي د باندې یو قدم کوي د امریکا یو سی ای ډی د پاکستان تر ټولو لوی تمویلونکی دی په انکشافي پروژو کې هغه پیسو باندې هم محدودیت راځي نو ځکه دا د پاکستان د پاره لوی ګواښ بلل کېږي پاکستان هم په دې موضوع باندې پوه شوی ده په همدې خاطر په خپلو ځینو پالیسیانو کې نرمښت هم راوسته
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې افغان طالبان د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره کې د سینو عناصرو له مرستې برخمن دي خو اسلام آباد دا رد کړی وایي په وزیرستان کې د طالبانو د ملاتړ وسلوالو پر ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي پر دې سربېره لوړ پوړي امریکایي جنرال جوزف ووټل له پاکستان سره پوځي همکاري او حتی تر اوسه پیاوړې همکاري مهمه بللې جنرال ووټل په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه پر خپل ټویټر لیکلي د افغانستان او نورو مسلو په اړه د کم ډیوډ په وروستۍ غونډه کې مهمه پریکړه کړې تر اوسه د دې پریکړو جزئیات نه دي څرګند خو د مهال ټول په دې تمه دي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له کومو وسایلو او لارو چارو کار اخلي
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی چې له خپل امنیتي سلاکارانو او پوځي مشرانو سره د افغانستان په اړه پریکړې ته رسیدلی دی اجمل اند افغان څېړونکي او په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د کم ډیوډ غونډه د افغانستان لپاره څه لري
خاغلی ټرمپ خپل ټویټر له لارې خلکو ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه د دوی تصمیم نهایي شوی ده دغه نهایي تصمیم به ډېر ژر اعلانېږي چې څنګه به وي خو زما هدف ده چې په دې ستراتیژي کې به د امریکا د جنرالانو د حربي متخصصینو د خاغلی ټرمپ د کابینې نظریات او حتی د کانګرس نظریات به په خو توګه انعکاس شوی په دې معنا چې دلته اندېښنه په افغانستان کې دا وه ځکه چې ښاغلي ټرمپ په میز باندې د امریکایانو د ویستلو ګزینه هم موجوده وه خو زه په دې ډاډمن یم چې د دوی دغه راتلونکي ستراتیژي به په افغانستان کې د دغې اوسني ماموریت دوام به وي او د افغانستان سره د لا زیاتو مرستو او همداراز په سیمه کې د پاکستان او هندوستان په شمول د افغانستان په
خغلی همدم په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ په کور دننه په خپله اداره کې له ځینو مخالفتونو بحثونو او ناندرو سره مخ دی په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه یې د خپل امنیتي ټیم ترمنځ د ناندرو او بحثونو رپورټونه ورکړل شوي فکر کوي په داسې یو وضعیت کې افغانان د ټرمپ له ادارې څخه د افغانستان په اړه د یوې ښې ستراتیژۍ تمه کولی شي
یوه خبره ډېره جوته ده سره له دې چې ډېر خلک دلته اندېښنه لري یوه خبره ډېره ښکاره او جوته ده په دې معنی چې افغانستان د امریکا سره مهال ستراتیژیک تړون لري او د دلی تړون تر څنګ افغانستان او امریکا سره دوارخیز امنیتي تړون هم لري دغه تړونونه لا اوسه پورې لغوه شوي نه دي په دې باندې بیا غور نه ده شوی په خپل حال پاتې ده هلته په سپینه معنی کې د ښاغلي ټرمپ ستر ستراتیژیست سلاکار سټیو بینن دغه نظریه درلوده چې د افغانستان نه باید امریکایي ځواکونه ټول وویستل شي خو په اخري شیبو کې موږ تاسو ولیدل چې خاغلی ستیفن بینن استعفا ورکړي یا استعفا ورکولو ته اړ شو
ستیف بینن د ټرمپ اداره کې یو لاغه کسانو نه و چې افغانستان ته یې د قراردادي پوځیانو په استولو باندې ډیر ټینګار کوي و چې د استعفا خبر راغلی دی فکر کوي چې له دې سره په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو احتمال لمنځه تللی او یا لږ تر لږه کم شوی
بدون شک دغه اندېښنه اوس راته شوې ځکه چې نه یوازې دا چې د هغوی ستراتیژي به تر غاو لاندې نه وي بلکې هغوی خپل هم د دې وروسته په سپینه معنی کې نشته نو دا د دې ډیره البته واضح ځواب ده چې کوم پیشنهاد چې دی کړی چې د جنګ خصوصي کولو شخصي شرکتونو ته ورکولو یا د امریکایانو هغه مکمل وتلو د افغانستان څخه دغه افشنونه باندې په هیڅ کله امریکا حکومت وسوته نه غور کوي او نه دغه شیشه د افغانستان او افغان خلکو بالخصوص افغان حکومت د امریکا نه توقع
د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدم پاکستانی رسنی وایي چې د کم ډیوډ په غونډه کې پریکړه شوې چې پر پاکستان د امریکا مرستې بندي شي لنډي خبرتیا ورسته د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیره 0999-40-15-40 0999-40-15-50
ډیرو امریکایي ورسپانو په کمپ ډیوډ کې د ملي امنیت له سلاکارانو او جنرالانو سره د ولسمشر ترامپ د جمعې د ماښام د غونډې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د هیل ورسپانه وایي ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ وویل د کمپ ډیوډ په غونډه کې د افغانستان په اړه پریکړې کړې دي. ورسپانه په ټویټر کې د ولسمشر ترامپ پیغام راخیستی چې ویلي دي له خپلو ډیرو مستعدو جنرالانو او پوځي مشرانو سره مې په کمپ ډیوډ کې ډیره مهمه ورستی راکړه. د افغانستان په شمول مو ګڼې مهمې پریکړې وکړې. ورسپانه وایي داسې ښکاري چې ښاغلی ترامپ په دې توګه غواړي داسې وښيي چې د افغانستان ستراتیژي ځنډولې نه ده. د هیل د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو ترامپ پوځي برخه کې یو لړ پریکړې کړې خو ضروري نه ده چې دا پریکړې اعلان شي. پولیټیکو اروپایي خبرونې د نامعلومو سرچینو په قول لیکلي چې د ترامپ د حکومت ځینې جګپوري چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کوي. خبرونه زیاتوي مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د کمپ ډیوډ په غونډه کې پر ولسمشر ترامپ دغه نظر د منلو هڅه وکړه. د کمپ ډیوډ غونډه د دې لپاره جوړه شوې و چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تصویب کړي. مخکې لا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي و چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو او یا له دغه هیواده د ټولو ځواکونو د ایستلو په شمول پر بیلو انتخابونو غور کیږي. د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امنیتي تدابیرو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه هم په یو شمېر ورځپاڼو کې خپره شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان دشمنان باید افغانانو د قوي ارادې په نتیجه کې ماته وخوري. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون شنبه د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اتنیویم کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. د هرات د 201 ظفر قلعه اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان ځواکونه دي. د دې موضوع پاره د حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوه شي چې د افغان ولس د قوي ارادې پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکي وګټله خو اتنوي کلونو وروسته دا ورځ د افغانانو لپاره ښه فرصت دی چې له خپلو بریالیتوبونو او ناکامیو درس واخلي. د ښاغلی غنی په خبره اوس د دې وخت را رسیدلی چې ټول د امان الله خان د ملي ارمانونو تحقق لپاره لاس په کار شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده. د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
په ورته وخت کې ولسمشر همداراز وویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختۍ په ګالولو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمينه برابره کړي. ښاغلی غنی همداراز افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ساين ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې همداراز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت خاص پوځي مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قلعه اردو قمندان محمد ناصر هدایت ویل کمان الله خان تنوي کال وړاندې د افغانستان خپلواکي وګټله خو امنیتي ځواکونه اوس هم د لوی قربانیو په ورکولو له خپلې خاورې دفاع کوي.
سلام و سربازان نیروهای شجاع امنیتی در قطعات اردوی
دی وی د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو پلیکو کې افسران او سربازان په لوی قربانیو سره الله هم د هیواد د استقلال او د نظام له لاسراوړنو ملاتړ کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په مناسبت درناوی وکړ.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایی ځواک اوس په جنگي عملیاتو کې پراخه برخه اخلي. د دغه وزارت د ویان په وینا دغه ځواکونو په شاوخوا 2000 هوایی حمله کړې دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
خاغلی وزیری د دغه حمله لامل د عمومي تلفاتو په حق لسنه وای، خو د وسلوالو مخالفینو او د دوی د قماندانانو د وژل کېدو په اړه وای.
از اول حمل ال امروز ما 13476
دروان المریض کال لپیل نتروسه 1446 حمایوي او اکمالاتي پروازونه شبي چې لدی جمله نه ولسو وات یا مستقل هوایی بریدونه په مختلفو ولایتونو تر سره شبي چې په نتیجه کې د طالبانو 109 بیا او د داعش د ډلې 50 قماندانان وژل شوی او د طالبانو 9 کسان ټپيان شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قماندان د هواد د ترانسپورټي او جنگي الوتکو کرش میره نه خي، خو د هوایي ځواکونو عمومي قماندانۍ دومره وای چې اوس مهال څه باندې سل پوځي الوتکې د دوی په واک کې دي او دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده. افغان پوځیان دا هم وای چې سو بي پيلوټ الوتکې هم لري. د امنیتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان المریض کال تر پای پورې سو نورې الوتکې هم ترلاسه کړي. هوایي حمله اکثر د هواد په نامنو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې مناسبت په مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال نصیر احمد اندیشتي تر څنګ په پاکستان کې د چین سفیر او د پاکستان د پارلمان اوسنیو او پخوانیو غړیو ګډون کړی و. افغان سفیر حضرت عمر زاخل ول وای د دغه سفارت د ودانۍ چاري یو چینایي شرکت په غاړه اخیستي چې په دو کلونو کې به بشپړ کړي. لسمی د ازادي راډیو ته خبريال راپور ووري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي، د اسلام آباد په ډیپلوماتیک ساحه کې د رسوال لسري په ځمکه له 1960 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت و چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کېښودل شوه. زیاتوي د سفارت د ودانۍ دا کمپلیکس به د یو ستر چینایي دولتي ساختماني شرکت لخوا د توکنډو په اوږدو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. خاغلی زاخیل وال د افغان سفارت د ودانۍ د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دغه ځمکه چې مونږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وه، موږ لا تر اوسه ورباندې کار نه و شوی. دا دیوال یوازې د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و، نور خاص کار نه و شوی. په تېر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ، هم ورته بودیجه پیدا کړه او هم مو نن کار عملي شروع شو.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوا سره هم لیدلی او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر پراختیا غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان او افغانستان تر هغه دي دواړو هیوادونو او دواړو ولسونو مشترک دښمن بللی او دواړو لورو دغه پدیدې د له منځه وړلو او د تر هغه د مخنیوي لپاره د اړیکو او همکاریو پر پراختیا او ژورتیا سلا شوي دي. اغلی جنجوا همداشان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سوداګري، ترانزیت او دوه اړخیزې اړیکې دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره ګټورې بللې او دغه اړیکو پر پراختیا یې زور راوړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسیې په سورګوت نومې ښار کې یو چاړه پلاس سړی و کسان ټپیان کړی دی. د پیښې څېړونکي وایي بریدګر چې یو ځایي کس و د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا اشتله وایي دا برید د دوی و وسلوال کړی دی. په دې اړه تفصیل اجمل انباني کوي.
د روسیې د سایبریا په سورګوت نومې ښار کې د شنبې په ورځ یو کس څو تنه په چاکو ټپیان کړي. د پیښې په اړه د څېړنو کمیټه وایي چې بریدګر درویش کلن او ځایي اوسیدونکی و. دوی وایي د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنې کوي. بریدګر مخکې له دې چې د پولیسو په ډزو ووژل شي و کسان په چاړه ژوبل کړل. ځایي روغتیایي ادارې وایي څلور ټپیان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي.
د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش ادعا کړي چې بریدګر د دوی وسلوالو خروسي امنیتي ادارې وای په دې اړه جنایي څېړنې پیل کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو د وزیر له خولې ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سرګټ د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا ښار 300,000 اوسیدونکي لري او له مسکو څخه 2100 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. د داعش وسلوالې ډلې وړ مورس په اسپانیا کې هم د یو لړ هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې 14 کسان پکې ووژل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو 2 ځایه موټر خېژول شوي پر 14 وژل شوو سربیره 40 کسان ټپیان شوي چې دا مهال روغتون کې دي او د 12 تنو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. په پیښه کې پولیسو 15 بریدګر هم وژلي او په هغه کس پسې لا هم لټه کوي چې ګمان کېږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاوه او له پیښې وروسته تښتېدلی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی او زلبیه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یک شنبه د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې جوړه شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل سخت باندې سخت انتقاد کړی دی او د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستون ښار کې لاریون وکړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ځوان رنگونه سمه وحدت کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پنځه پښتو ډپارټمنټ استاد
استاد پرته لدی چې ته دلته استاد نور کم کارونم کیو کنه
او څنګه سي انسان اجتماعي مخلوق ته پټولنه کې فامیل پټولنه کې ملګری وي دوستان وي ټولنیس کارونه وي مدني بنسټونه وي لدو ټولو سره هو وخت ترلره وخت مرتور کړي که فامیل کې اولادونو سره ناست غږیږم د جمعه ورځ او پنځشنبه ورځ لغې سره بهر زم چکر سره وهم زکاغي ضرورت اړتیا لري د ما ناست ولر تاغه پلرولي مين ترتیا لري سی باید واستوره کړم
سره لدی چې نورم ډیر کارونه او تاوی استاد انتخاب
فکر کوم خدای پیدا کړی يم دې ته نور کارونه کوي ممکن تر ډیره بریالي نه ولې په هڅه مم دا ولسی او یو ارمان مې دی ماشوم توب له وخت هم دا اوس خوونکی لوړ مقام لوړ عزت او د خوونکی خدمت ټولو نه سرګندو نو هغه اوس ځینی د مسلې په وخت کې باید د خپل شرایط هم درلودای شرایط مورته پرکړو د خدای به هم دا خوښه او د ما هم دا غوښتنه و پلتون کې استادان و منلم او دلته استاد کم
په خپل باندې استاد محصل توقع سوي
محصل باید د خپل مسلې په دوران کې فعال اوسی کی تل فعال پم دې معنا نه سی یوازې دی پانځ په درسونو باندې یوازې دی پانتون په دا اوس یو جبري شاید کانکور کې د موږ مسلین ډېرې هغه انتخاب کوي چې هغه د کورنۍ خوښوي د خپل انتخاب کې دغه نه وي مستقل نه وي هغه دی وایي ک زاول طب وایم بیا انجینری وایم بیا اقتصاد وایم بیا حقوق وایم ټول انتخاب هم دې ډول باندې راغلی نو دا او جبري شکل باندې پانتون ترغله یو لیسانس باید واخلي ل دغه ترڅنګ ما مسلینو تل توصیه ام داده سي دي په څنګ کې خپل ذوقي شي هغه که یو سکل وي یو مسلک وي یو هنر وي یو شي وي سغه د خپل ذوق او د خپل علاقه وي د دغه په څنګ کې هغه شي هم ولولي نو دا به ډیر بریالي او کامیاب په خپل ژوند کې موفق
پرون د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ یو شمېر هنرمندانو من جمله آریانا سعید هم کنسرت ورکړ. د یو اوریدونکو نظر په دې اړه
سلام علیکم آیات الله هم د کندن نه آزادې راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام پیغام دا دی چې د افغانستان هنرمندان د پروفیسورانو او پوهانو نه یعنی په میډال کې مخکې رالو چې د وطن د ازادۍ د استقلال د خلکو د ساتنې په خاطر باندې دغه کوششونه کړي دي چې د دې ورځې په ویاړ باندې خپاره کړو.
دا زموږ لومړی خبری مجله. اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض میکنم و صبح علیکم بخیر به مجله خبری این سوال.